تمام شام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلال زیمه او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې لغ پر دوستانو او ملګرو نور سره په ګډه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه درته وړاندې کوم. د دې خبرونه په ترڅ کې بعد غزنی څخه د نوی مراسمو په ارتباط واوري. غزنی نن په نړۍ کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه ونو مول سو په دې ارتباط په غزنی کې ځانګړي مراسمو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله به واوري چې وايي د افغانستان د شمالي ولایتونو په نارامۍ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ لاس لري چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ملاتړ کوي. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته واوري. اول به جان قال کوزي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د غزنی ولایت د نړۍ د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. ISI وایي د طالبانو قومندانان نیولي او په پښتونخوا ایالت کې په یو بس کې به میچاودنه شوي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د غزنی ولایت نن د نړۍ د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې افغان چارواکو د کابینې یو شمېر غړو او بهرنیو مېلمنو برخه اخیستې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده په ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې له عملی سره د مرسته وکړي. په اسلامي هیوادونو غږ کوو چې موږ په خواشینۍ سره په خپلو کې په مصیبت او جګړه کې یو. دا له کوم هدفه پرته جګړه له بهره راغلې ده. زموږ د ورونو اسلامي هیوادونو دنده ده چې زموږ ترمنځ سوله وکړي، ګام پورته کړي او دا خپل دیني او اسلامي وظیفه او وجیبه وګڼي. پنځه کاله مخکې د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان پریکړه کړې وه چې په 2014 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ مرکز وي. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISI وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې د وسله والو طالبانو د یو قومندان په ګډون دوه تنه نیولې دي. دغه ځواکونو نن په اعلامیه کې وویل چې د عملیات د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کړي. ISI د غراز د لوګر ولایت په مرکز پولي عالم کې هم د حقانی شبکې د یو مشر د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وی نوې ارزونې یا سروې کې ښودل شوی چې له جګړې څخه د پاتې کېدونکو عسکرو په سلو کې نوي کسان د ساري ناروغیو له امله د جګړې له لوکو څخه وځي. په ملي دفاع وزارت کې د ستر درسیز د روغتیايي چارو قومندان تورن جنرال محمد موسی وردک ازادي راډیو ته وویل د سروې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې شوې وه. له دې مخکې داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د سرتیرو تیښته د دې ځواکونو لپاره یوه لویه ستونزه ده، خو چارواکو دا راپورونه رد کړي ول. د انډونیزیا چارواکي وایي تر اوسه د هغې بیړۍ 14 افغان مسافر ژغورلي چې آسټرالیا ته د تلو پر لاره ډوبه شوې ده. په دې بیړۍ کې شاوخوا 2 کسان سپاره ول، خو تر اوسه نه ده معلومات چې څه شمېر افغانان دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وروستۍ پیښه کې په دې ولایت کې 2 ښځې وژل شوي او 2 نورې ټپیانې دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی نن ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ ناوخته په مروري ولسوالۍ وته غندي وشتل شوې. لبلې خوا د تورخم جلال آباد په لویه لاره د بارونکو موټرو یو چلوونکی مړ او بلې ټپي شوی دی. د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندان وایان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل نن سهار د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسله والو طالبانو په تجارتي بارونکو موټرو ډزې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. خبرونه آزادي رادیو ری. پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پختونخوا ایالت کې نن په یو مسافرونکي بس کې د چاودنې له امله لږ تر لږه اته کسان مړه او ون ورته پیان شول. چاودنه په متنو سیمه کې شوې او مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په سرحدي او قبایلي سیمو کې د وسله والو پر ضد عملیات سخت کړي او د غراز له انتخاباتو تر مخه ترورستي حملې او چاودنې هم زیاتې شوې او له خلکو سره اندېښنې زیاتې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پیکینګ کې له جګپوړو چینایي مشرانو سره وکتل او هڅه کوي هغوی اړ کړي چې په شمالي کوریا فشار واچوي. کیری د چین له جمهور رئیس شي جین پینګ او د دغه هیواد له صدر اعظم لی قیقیانګ سره د خبرو پر مهال وویل مونږ تر ډیره حده هغه څه ته سترګې په لار یو چې جمهور رئیس باراک اوباما ماته د اړیکو د یو بالقوه ماډل په نامه یاد کړی دی. څرګنده ده چې دا په سیمه او نړۍ کې یو سخت وخت دی او مونږ له چین نه ډیره مننه کوو چې د ایران او یو شمېر نورو مسلو په اړه یې له مونږ سره همکاري کړې ده. شمالي کوریا له څو اونیو راهیسې د جګړې ګواښونه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې وویل متحده ایالاتونه به هیڅکله هم شمالي کوریا ته د یو اټومي ځواک په توګه ونه ګوري. جانکاري دا هم وویل چې دا بستره تیروتنه وي چې شمالي کوریا د منځني واټن توغندیو آزمیښت وکړي. د چین په مرکز پیکینګ کې یو وکلنه جنۍ د مارغانو د انفلوئنزا د وروستیو پیښو قرباني شوه. د پیکینګ د ښاروالۍ د روغتیا دفتر نن وویل دغه جنۍ مور او پلار د چرګانو سوداګري کوي او په H1N9 وایرس اخته شوې ده. د دفتر مشر فانګ لیاینګ وویل
خوشیاو
ز فکر کوم مونږ باید ورخطا نشو د چین لختیزه او پیکینګ څخه دغه وایرس دخته کیدو د مخنیوي لپاره د محل د خپل کار زنې ګټل ورو د مثال په ډول مونږ له یو انسان نه بلته د اچ و ان نه وایرس د سرایت کومې علامې نه لیدلې د پیکینګ له دغه پیخه څخه معلومه شو کوم کسان چې په وایرس باندې لاخته شوی جنې سره په نږدې تماس کې دي د مارغانو د انفلوئنزا اثرات پکې نشته په پیکینګ کې یاد وکړه جنې چې د پنځشنبه په ورځ په روغتون کې بستر شوی و تبا د ستوني درد ټوخی او سردرد یې درلود په چین کې شاوخوا څلوېښت کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي وو چې یولس یې تر اوسه مړه شوي دا پیښه د چین په ختیځ کې ثبت شوي دي او د مصر هغه قاضي چې د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د محاکمې مشري کوله له دغې دوسیې څخه یې ځان لرې کړ قاضي مصطفی حسن عبدالله نن په قاهره کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د مبارک د محاکمې په پیل کې دوسیه بلې محکمې ته راجع کړه قاضي وویل د دوسیې له پرمخ وړلو سره د راحت احساس نه کوي د اخوان المسلمین ډلې او د مدني ټولنې د حقونو وکیل منعم عبدالمقصود بلې محکمې ته د حسنی مبارک د دوسیې د محول کېدو په غبرګون کې وویل
المفروض ان يتم ارسال الاوراق
الى دغه سبکیږي اسناد به د قاهره استیناف محکمه ته واستول شي او دغه دوسیه ته به بل ناحیه او بل غونډه وټه کی زه لمن يم چې دا کار به په لګ وخت کې وشي او دوسیه به وتړل شي په دې دوسیه باندې زیات وخت ولګیده مبارک د 2018 کال مظاهره کې د سلګونو کسانو د وژلو په تور په عمري قید محکوم شوی و د جنوري میاشت کې سره محکمه د نوموړي د بیا محاکمه حکم صادر کړ او د محاکمه جریانی نیمګړی اعلان کړ او دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه
شپږ بجې او اووه دقیقې دي د ازادي راډیو ده غزنینن د پرسمی ډول د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه و پیژندل سو د دغه ولایت والینن په دې ارتباط جوړ سو یو مراسم او ته وویل چې اسلامي هیوادونه باید د امنیت فارټینګشت کې مرسته وکړي د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر رئیس او د اطلاعاتو فرهنګ خوانی وزیر عبدالکریم خرم وایي
امید دی چې دغه نوموال د دغه ښار منهایش مرکز ثقافت اسلامي دغه به د آینده کارونو پلانه وګرځي البته
شغلی خرم ازادي راډیو ته ویل چې د 2014 کال لپاره کابل ته د اسلامي تمدن د مرکز د نوم ورکولو پلان شته په دې ارتباط به نورې خبرې په خبرونه کې درته وړاندې کړو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو پاسکرو کې د ساري ناروغیو د زیاتوالي څخه اندېښنه لري په دې ارتباط هم یو ځانګړی رپورت لرو په نړیوالو مسایلو کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مګنیتسکي د قانون له مخې د تلسو روسي وګړو نومونه اعلان کړ چې پر بشري حقوقو د تیری په خاطر تر مالی او د ویزې تر بندیز لاندې شوی دی د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې تاسو واوریدل چې غزنی نن په رسمي ډول د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه پیژندل شو د غزنی شهر په دیړه په غزنی کې په دیړه په جوړسوي مراسمو کې د افغانستان د حکومت چارواکو او د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو استادو ګډون کړی و د مراسمو ته جمهور رئیس حامد کرزی نو ورغلی خو په خپل پیغام ور استولې وو او د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه د غزنی ټاکل کېدل د افغانانو لپاره د پاره د ویار ځای کړنلې دی د ازادي رادیو خبريال معصوم مایوند په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي
د ایسس کوریا د اسلامي نړۍ د علمي او کلتوري سازمان پیغام چې د دې سازمان د غړي ډاکټر عباس صدری لخوا وویل سو پکښې د دغه مراسم پر لاښوالي ټینګار شوی و چې باید د نورو هیوادونو لپاره یو مثال و اوسي ایسس کو په خپل پیغام کې په غزنی کې د نورو پروژو پر عمل کولو هم ټینګار کړي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سره به په ګډه بشپړوي
این جشن کې امروز مو برگزار میکنین په
خود غزنی یک دغه جشن چې نن په غزنی کې جوړ شوی دا باید نورو اسلامي هیوادونو ته یو مثال وي مونږ ډېر پروژې چمتو کړی چې سکهال به د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په همکارۍ چې لمخ کې ورسره همغږي شوي عملی کړو تړونونه به لاسلیک شي
ایسس کو یاد اسلامي هیوادونو علمي او کلتوري سازمان په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې په 2014 میلادي کال کې به د افغانستان غزنی ولایت د اسلامي هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه معرفي کوي ل بیلابیل ولایتونو څخه د افغان صنایعو نندارتونونه کنسرتونه او سپورتي لوبي هم د شنبه پورس په دغه مراسمو کې وسوي د افغانستان اوسنۍ ستونزې او سول هغه مسایل چې نږدې په ټولو سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې قرباني خبرې کیږي په دې مراسمو کې د غزنی والي مساخان اکبرزاده له ټول اسلامي هیوادونو وغوښته چې له افغانستان سره د سولې راوستلو په موضوع کې همکاري وکړي.
پر اسلامي هیوادونو غږ کوم، دا پیغام زموږ مسلمانو ورونو ته دی. موږ په خپل منځ کې جنجال لرو، په جنگ کې یو، او یو داسې بې هدفه جنگ چې له بهر څخه راغلی دی. زموږ د ورونو هیوادونو دنده ده ټول مسلمانان سره ورونه دي، دوی د په منځ کې سوله وکړي، په دې اړه د یو ګام واخلي او دا د خپل یو جبري او اسلامي مسؤلیت وګڼي.
ښاغلی اکبرزاده له افغان دولت ته هم وغوښتل چې د غزنی ولایت بیا جوړونې ته ډیر پام وکړي او دغه ولایت لومړی درجې ته پورته کړي. د اسلامي هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه د غزنی ولایت د ټاکلو په دغو مراسمو کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو د استازو ترڅنګ د ایران د اطلاعات او کلتور وزیر او د تاجکستان د کلتور وزارت مرستیال هم ګډون کړی و. د غزنی ولایت لپاره د یو هوایي ډګر، یو اسلامي پوهنتون او څو لوی هوټلونو جوړول د دې ولایت د جوړونې څو مهمې پروژې وې چې باید تر دغو مراسمو مخکې بشپړې سوي وای، خو دغه پروژې تر اوسه عملي نه سوي. د غزنی چارواکو یو وار بیا ژمنه وکړه چې د روان لمریز کال د تل میاشتې پورې به پاتې پروژې د دغه ډول نور مراسمو تر جوړېدو بشپړې سي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دفتر رئیس عبدالکریم خورم وایي چې د اسلامي هیوادونو د علاقې د کموالي او په بیلابیلو ادارو کې د همغږۍ د نشتوالي له امله د غزنی د تاریخي ابداتو د بیارغونې پروژې سمی عملي نه سوې. ده وویل چې د اسلامي هیوادونو د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې وه سږ کال په غزنی کې وسی، هغه هم په سعودي عربستان کې کیږي. ښاغلی خورم نن د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن ته په ځانګړي مرکه کې وویل
کارونه د رښتیا هم ډېر باید شوي وای، څه د افغانستان په خاص شرایطو پورې مسله تعلق لري، او خصوصا په هغه صورت کې ډېر زیات د زیاتو کارونو د کولو ضرورت زیات احساسېدله چې د ایسسکو د وزیرانو غونډه دلته شوی وای. نو چون هغه دلته نه کیږي او امید دی چې نفس دغه نومول دغه خارمن هایس مرکز ثقافت اسلامی دغه به آینده کارونو پلانه وګرځي، البته په عبادت او باندې کار د پخوانه شروع شوی و. په هر صورت د غزنی ولایت، د غزنی ښار او مجموع کې افغانستان ته د یو تحرک باعث ګرځي چې دا یو مثبت کار دی. تاسو خبر کړم د آذربایجان کې چې د اسکو حکومت غونډه وه، هغه کې د 2024 لپاره د کابل ښار د اسلامي ثقافت مرکز نومول شوی. تر هغه ځای چې زه خبر یم ځینې کارونه شوي او اوس شروع د کال ده، تر آخره امیدوارم چې نور کارونه به وشي انشاءالله.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له پخواني وزیر او اوس د جمهوریت ریاست د دفتر د رئیس عبدالکریم خورم سره دغه مرکه احمد زبیر ژمن کړی ده. تاسو د دغه مرکه بشپړ از مشپر ویب پاڼه اوریدلی سي www.azadiradio.com.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د ملي اردو پولیسو کې ساري ناروغي یو ستر علت دی چې زیات سرتیري له جګړې څخه پاتې کیږي. د شنبې په ورځ د سردار محمد داوود خان په 420 روغتون کې د وقایوي طب دوه ورځنی کانفرنس جوړ شوی وو، او د ملي اردو په د عسکرو پولیسو کې د ساري ناروغيو د خبرېدو لامل د عسکرو د تیښتې پر مسله بحث وکړ. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دیاړه له کابل رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی احصایو خودلې ده چې په کندهار او هلمند کې د ملي اردو نوی فساده د رنګ تلفات د ساري ناروغۍ لامل وي. په ملي دفاع وزارت کې د ستر درستیز د روغتیايي چارو قومندان تورن جنرال محمد مساوردګ ازادي رادیو ته وویل چې په ساري ناروغۍ کې نسناستي، جلدي او تنفسي ناروغۍ شامل دي چې زیاتې د پاکو اوبو له نشتوالي څخه رامنځته کیږي. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د دې تلفاتو د مخنیوي لپاره د شنبې په ورځ د سردار محمد داوود خان په 420 روغتون کې د وقایوي طب دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی دی. خاغلی ورداګو ول چې ورته کانفرنسونه به پراتلونکي کې د کندهار او پکتیا په خولي اردوګانو کې هم جوړ کړي. بلخوا د دفاع وزارت د روغتیايي چارو رئیس وایي چې د وقایوي طب په برخه کې لا زیاتو ستونزو سره مخ دي. تورن جنرال عبدالقیوم تو تاخلو ویل چې یوازې د اردو په چوکاټ کې د وقایوي طب په برخه کې د 1019 کسانو تشکیل لرو چې یوازې د ګوتو په شمار پکې مسلکي دي.
متاسفانه این بخش کې یو بخش بسیار مهم است در قسمت تربیه کادرونو
له بده مرغه دی برخه ته چې د کډرونو د تربیه لپاره ډیره مهمه ده ډیره پاملرنه نه ده سوي په داسل کې شاید موږ د عامه روغتیا په وزارت کې د پی ایچ ډی په ساته کډر ونه لرو زموږ وی قیبی برخه هم د کډرونو له درکه ډیر نه وقس لري
از نظر کډرو بسیار نه وقس لري
د افغانستان په دفاع وزارت کې د ساري ناروغي ستونزه په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوې ده په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او امنیت افغان ځواکونو ته وسپاري اوس مهال د افغانستان د خاورې اتیا په سلو کې امنیت د افغان ځواکونو لخوا تامینیږي په خاطر د پوجینو راپورونو کې د ملي اردو لیکو څخه د اسکرو تېخته هم د دې اردو لپاره یو لوی ستونزه بلل شوې خو دا خبره بیا د دفاع وزارت چارواکو ته رد کړې ده
خبری مجلع آوری
ده ازادی رادیو دوستانو نن مو واوری دل چه پا پیشاور کی چاودن استویده ده دغی چاودنی لجریان با محطه کهو چه پس ایمه که لخپل خبریال سره ده خبرو پا اساس تاسیتا معلومات وړاندې کړو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په ناکراریو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ لاس لري چې د القاعده له شبکې سره تړلې دی او د پاکستان د استخباراتو اداره ایس آی ملاتړ کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې له خبريالانو سره څرګندونه کړې دي نور جزئیات به د ازادي رادیو خبرياله جميله ظریف چې د خبري غونې ته ورغلې و وړاندې کړي
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ له ISI سره په همغږي کې هڅه کوي د هیواد شمالي ولایتونو نه امن کړي صدیقي وایي د دوی پاملرنه نه یوازې شمالي بلکې لویدیزو او ختیځو ولایتونو ته هم ده
تحریک اسلامي
د ازبکستان اسلامي تحریک د ISI لخوا له القاعده او حقانی شبکې سره په همغږي کې هڅه کوي چې د افغانستان لویدیز نه آرام کړي دوی دغه هڅې له اوس نه بلکې له ډیر پخوا کولې او موږ په ډیر جرأت سره ویلای شو چې د دشمن ستراتیژي او اصلي اډې که هغه ازبک که پاکستانی او یا هر څوک وي تر هدف لاندې نیولې او تاوان مور رسولې دي زموږ هڅې دوام لري د موجودو اندیښنو په حق له یو دقیق برداشت لرو او د هیواد په جنوبي ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې خپل هڅې په متوازنه توګه مخ په وړاندې وړو
متوازن مخرج خوایم داد
په شمالي ولایتونو کې د نامنې په حق لا په داسې حال کې رپورټونه خبري کې چې د کورنۍ چارو وزارت په تیرې یوه ونې کې د خپلواک عملیاتو په حق لا خبري کوي صدیقی وایی پا یو شمیر ولایتونو که عملیات پیل کردی خواغه و نویل چه دغه عملیاتی پا کم ولایتونو که پیل کردی
نیروهای پلیس ملی افغانستان
در افغانستان ملی پلیسو پا تیری اونهی که حتی سالیخ گت او پنزوس پلواک عملیاتونو تر سره کرد چه پا پایل که دخمن تدرنا مرجو بلارا ولیده نه هاوی اوسلوال مخالفین او ترلستان پا دی عملیاتو که وجل شوی او دری اوی اتنه جوندی نیول شوی
په خو هم ایصاف وکونو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په بیا بیا د ازبکستان د اسلامي تحریک د قومندانانو او غړو د نیولو او یا هم وژل کېدو راپورونه ورکړي دي ځینې افغان حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د نورو وسلوالو ډلو په شان د دې ډلې اکثره مرکزونه هم د ډیورن لکرخیا خوا د پاکستان په خاوره کې دي
نړیوال بانک او اروپای ټولنې نن وویل چې تر 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره د عامه روغتیا په برخه کې مرستو ته دوام ورکوي په عین حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر نن ویلي دی چې لشت لژ شپېته فیصد خلکو ته صحي خدمات رسیږي نن نړیوال بانک او اروپای ټولنې د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې له هغه ځایه به د ازادي راډیو خبریال زبیر جمن په دې ارتباط نور معلومات وړاندې کړي
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل خبريالانو ته ویل چې په یوه دوه ورځنی غونډه کې به په کابل کې د نړیوال بانک او اروپای ټولنې له استادو سره په خپلو بیلابیلو لومړی توبونو بحث وکړي
د دې برنامه کې مو امروز و فردا داریم
د دې پروګرام کې چې نن یې له دوی سره لرو موږ د ټولو لومړی توبونو په اړه له دوی سره خبرې کوو په دې لومړی توبونو کې د فارماسي چارې د روغتونونو او د غو د تمویلولو مسله شامل ده همدارنګه د متخصصینو روزنه او روزنیز پروګرامونه هم پکې دي د روغتیا په برخه کې په متخصصینو او انساني پاندې پنګونه ده همدارز مونږ او د نړیوال ټولنې ترمنځ په مسري همغږي باندې خبرې کوو
و جواب کوي بین ما و جامع جهانی است
چارواکو په دې اړه څونه ویل چې د تفاهم مخه به د غیدارې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې څومره مالی مرسته کوي او تر کله به دوام پیدا کړي د امر روغتیا وزیر وایي اوس د افغانستان 70% خلکو ته روغتیایی خدماتونه رسیږي په یادونه کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې استاد کریستن اورسین وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې پرمختګونه شوي خو اوس هم ځینې ستونزې موجود دي
د یوې د روغتیا سکتور یو له هغو څخه دی چې د بریا او پاړه مونږ او تاسو ویاړ کولای شو. خو دا په دې معنا نه ده چې مونږ د آرامه کینو. په داسې حال کې چې اوس مونږ له عاجل او د انتقال له پړاو یو پایدار پړاو ته داخلیږو، دلته ځینې ستونزې هم موجودې دي. که څه هم په افغانستان کې روغتیایي خدمات ډېر شوي، خو د دغو خدماتو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي. په روغتیایي مرکزونو کې د متخصصو کارکوونکو د پرمختللو وسایلو کمښت او د بې کیفیته درملو موجودیت هم هغه ستونزې دي چې خلک ترېنه شکایت کوي. د خدماتو ټیټ کیفیت له امله لا هم د افغانستان یو شمېر خلک په هیواد کې دننه د درملنې پر ځای بهر ته په خاصه توګه هند او پاکستان ته ځي.
د چک جمهوریت هم له افغانستان سره د ترانسپورت قانون او په ځینو نور برخو کې د سرمایه گذاری لیوالتیا څرګنده کړې ده او ځینی افغان محصلینو ته یې د بورسونو ورکولو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر او د چک جمهوریت صدر اعظم نن پر ځینی مهمو مسایلو په مهمو سیاسي مسایلو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو له دفتره په دې ارتباط یو اعلامیه هم خبره شوې ده چې صالح محمد صالح لوستې ده او په دې مسله باندې نور معلومات وړاندې کوي.
د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې افغان ولسمشر حمید کرزي سره د شنبې د ورځې په کتنې کې د چک صدر اعظم پیټر نیچس لیولتیا وشو چې هیواد به په افغانستان کې پانګونه کوي او ځینو افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه ورکوي. د پنګونی د څومروالي په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. افغان ولسمشر د چک صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې د طب او انجینری په څانګو کې دي افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي چې لګښت به افغان دولت ورکوي. چک جمهوریت اوس هم هر کال ځینو افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه ورکوي. پیټر نیچس په خپلو څرګندونو کې ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د ترانسپورت قانونو او نور برخو کې پنګونه کوي. د افغانستان ته د چک د صدر اعظم لومړی سفر وو. چک جمهوریت د ناټو په چوکاټ کې ځینې سرتیري افغانستان ته لیږلي چې اکثره په لوګر ولایت کې ډیر لري. دغه هیواد تیر مریض کال په وروستیو کې اعلان کړی چې د لوګر څخه د ولایتي بیرغونې وروستۍ ډله هم ویستله. چک جمهوریت د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې لوګر ولایت ته د ولایتي بیرغونې ټیم استولی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کې.
اوس به هم ورسو پېښور ته په پېښور کې نن 14 سويده او مخکې داسې رپورټونه ویلي و چې لښتلجه اته تنه په دغه 14 کې وژل سوي دي. د ازادي رادیو خبريال مجبر رحمان انګار په دې اړه ورستي معلومات وړاندې کوي.
پېښور ته چیرمه په متنو سیمه کې یوې درنې 14 لک تر لګ 19 ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي 14 د سپرلیو په موټر کې شوی چې د پېښور څخه د شریکې پر لور روان وو. پولیس وایي په موټر کې سپار کسان ټول ملکیان وو، هیڅ کوم دولتي یا دولت پلوي کس پکې نه وو. د پېښور پولیسو یو والي رتبه افسر شفیع الله په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې 14 پر روان موټر کې دننه شوی خو د نویت په باب یې څه ونه ویل.
چلتی گاڑی میں بلاسٹنگ ہوا ہے، گاڑی کے پچھلے شہر میں ہوا اور متنی بازار کے
14 پر روان موٹر کی شوی. زموږ د معلوماتو لمخې همدا چې د موټر د متنو بازار منځ ته ورسید نو ناڅاپه پکې درنه 14 وشوه. په موټر کې ټول ملکیان سپارول چې لسکیم چوک څخه د شریکې ریکلی پر لور روان وو. د پولیسو تحقیقات ښیي چې په موټر کې یوازې عام خلک سپارول او د امن لخر یا بلې کومې ډلې هیڅ کوم غړی پکې موجود نه وو. شفیع الله وایي پولیسو د موټر ټوټې او نور شواهد اړوندې ادارې ته استولي څو د 14 د نویت په باب دقیق معلومات ترلاسه کړي. ځینې سرچینې ادعا کوي چې په دغه موټر کې د ځایي امن لخکر غړي یا اربکیان هم سپارول، خو په پېښور کې د جرنیلي یا لیډي ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې دغه روغتون ته په لیږدول شویو 19 تنو کې ټول یې ملکیان دي.
هغه کې نه هم مړ دي، هغه ټول سړي دي او په دې زخمیانو لږ زخمیانو کې درې زنانه دي او وه چې کوم دي هغه سړي دي. دې کې دوه کسان چې کوم دي هغه تشویشناک حالات دي.
جمیل شاه وایي په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیايي حالت نازک دی او ښایي د مرګ ژوبلې اصل شمیر نور هم لوړ شي. متنی د پېښور په جنوب ختیځ کې باډې ته پر لار نیمه قبایلی سیمه ده. کاڅان دغه سیمه له پېښوره چندیانې فاصله نه لري، خو له مودو راهیسې پکې د خپل سر وسلوالو مافیایي ډلو په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونو امنیت ته جدي خطر پېښ کړی. لدی وړاندې هم په دې سیمه کې ورته چاودنې او حملې شوې، خو دا لومړی ځل دی چې په هغه موټر کې چاودنه کیږي چې له پېښوره د قبایلي یا نیمه قبایلي سیمې پر لور روان و. که څه هم تر اوسه لا چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د خپل منځي تربګنیو تر څنګ د متنو یو شمېر اوسېدونکي له کلونو راهیسې له یوې سخدریزې وسلوالې ډلې سره په جنګ دي چې له دې وړاندې هم څو وارې ورته چاودنې پرې شوي دي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په پېښور کې مو د چاودنې واورېدل. وروستي معلومات وایي چې 9 تنه په دغه چاودنه کې مړه شوي دي او 10 زخمیان دي، چې وام اورېدل د دوو تنو صحیح وضعیت ډېر د ډاډ وړ نه دی.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
روسیه نن د امریکا د حکومت په جواب کې د یو شمیر امریکایي وګړو د نمونو تور لیست خپور کړ. روسیه د امریکا د ورته اقدام په جواب کې نن دا کار کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون د ماګنیتسکي په نوم د یو قانون پر اساس پر 13 روسانو بندیزونه اعلان کړل چې هغوی نسی کولای چې امریکا ته سفر وکړي او شتمنۍ به یې هم کنګل کیږي. د امریکا لخوا دغه لیست د ماګنیتسکي د قانون لمخه اعلان شوی دی. سرګی ماګنیتسکي یو روسي مدافع وکیل و چې د روسیې د پولیسو لخوا په 2003 میلادي کال کې په مالیه کې د درغلي په تور ونیول سو. د رپورټونو پر اساس په زندان کې وهل ټکول شوی وو او روغتیايي اسانتیاو ته یې لاسرسي نه و پیدا کړی او بل اخره په 2009 کال کې مړ سو. د دغه مسالې نور جزئیات په سالی محمد سالی وړاندې کړی.
روسیه د واشنگتن په جواب کې د هغو امریکایي چارواکو نمونه په یو تور لیست کې شامل کړل چې لمخې دوی روسیه ته سفر نسی کولای. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د فهرستونو جګړه زموږ انتخاب نه دی، خو پر متقابل عمل سترګې نسو پټولای. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ له بشري حقوقو د سرغړونې له کبله پر 13 روسانو ځینې بندیزونه وضع کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دغه فهرست د هغه قانون له مخې برابر شوی چې د روسي مدافع وکیل سرګی ماګنیتسکي په نامه یادیږي او تیر کال تصویب شو. خود روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماګنیتسکي قانون د خندا وړ او بې معنا بللی او ویلي دي دا داسې یو سند دی چې له مخې د روسیې په کورونی چارو کې لاسوهنه کیږي او د مسکو او واشنگتن اړیکو ته زیان رسوي. روسیې سرګی ماګنیتسکي په 2008 میلادي کال کې د مالیو په پیسو کې د 230 میلیونو ډالرو په اختلاس تورن کړ. د مالیې له ورکړې د تیښتې په تورې ونیوي او کال وروسته د شکنجو له کبله په زندان کې مړ سو. د امریکا په دې تور لیست کې د روسیې د کورونی چارو وزارت د ځینو نورو چارواکو ترڅنګ د دوو افسرانو ارتیم کوزنیتسوف او پاول کارپوف نمونه هم شامل دي. دوی ماګنیتسکي نیولې او بندي کړې وو، خو کارپوف د روسیې لینټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د سرګی ماګنیتسکي یو پخوانی موکل ویلیام برودیر چې په لندن کې د ماګنیتسکي د بندیزونو د لیست د نړیوالو هڅو مشري کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا په روسیې کې له بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د مبارزې تاریخي شیبه ده. دا لومړی شی اقدام و، خو د ماګنیتسکي د نیولو، شکنجې او مرګ او په روسیې کې له بشري حقوقو د ځینو نورو سرغړونو په دلیل ځینې نور نمونه هم شته چې باید په دې فهرست کې ورزیات شي. دا نهایي لیست نه دی، د خپل ډول لومړی هغه دی چې نور فهرستونه به هم په پسې وي. د امریکا لخوا د ماګنیتسکي په نامه په برابر سوي تور لیست کې د دوو چچنیانو نمونه هم شامل دي چې په روسیه کې له بشري حقوقو په سرغړونې تورن دي. هغه کسان چې په دې لیست کې نمونه راغلي امریکا ته سفر نسی کولای او شتمنۍ به یې کنګل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مسیوله لغمان لیکي دلته صحي خدمات کم دي. حامد لکونه وايي د مروري په ولسوالۍ کې لڅمو دي راهيزي د وسوال لوخوا ټول شوونځي تړل شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت دی مرسته وکړي. سردار ولی نوید د بندچک د کلی څخه لیکي چې دلته دزموش په شوونځیو کې کتابونه نسته. او عزیز الله کونړ له لیکي له پاکستان سره باید ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک نشي. دا ازادي راډیو درنو دوستانو ز فرشته جلالزی نور اجازه غوړم د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو ورستیو خبری مجلو څخه لمړی پات ورسیده زم پختای سپارم بل خبری مجله مو جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم و شما همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید.